مشال رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې وخت په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه بوریوال کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ په دې یو ساعته خپرونه کې چې د یارانو مشال نمیږي. تاسو ته موږ د تل په څیر یو میلمه راوستی. میلمه مو شاعر دی، لیکوال دی او استاد دی. پېژندګلوي به یې له خبرونو وروسته درسره کوم، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کړي. سرچکی پاکستان وایي اسلام آباد کې شوې د مذاکراتو کې د افغان طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود وو. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړې لاس واخلي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د اټومي تړون په سرته رسولو کې مهم رول لوبولی دی. پاکستان ویلی اسلام آباد کې سوي مذاکراتو کې د افغان طالبانو د ټولو ډلو استازي موجود وو او هیله ده چې سر به افغانستان سره د پوخمن او استحکام لپاره لاره هواره سي. د خبره د پاکستان خارجه دفتر ویاند اسلام آباد کې نن د ونیزي خبري غونډې په دوران کې وکړه.
تاسو ته به یاد وي چې د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتو وروسته چې پاکستان تابع کړي وو، موږ وویل چې دې کې د ټولو ډلو نمائندگان د هغې ډلو مشرانو منتخب کړي وو. زه فکر کوم چې دا خبره پوره ده او د دې نه زیات زه څه نشم ویلی. دا واضحه ده چې د ټولو ډلو مشرانو مذاکراتو دپاره خپل خپل نمائندگان ټاکلي وو.
کله چې څو ورځې مخکې افغان طالبانو او افغان حکومت له بل سره خبرې کړې وې، نو داسې رپورټونه خپاره شو چې په طالبانو کې ځنننه اختلاف موجود دی. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دوی د سیمو د ودې لپاره د لسو میلیونو ډالرو مرسته کوي. په دې اړه د دواړو هیوادونو چارواکو پرون په اسلام آباد کې یوه لوزنامه لاسلیک کړه. پرون د پاکستان د خزانې وزیر ساګډار یو بیان جاري کړی چې پکې ویل شوي چې د چین مالي مرسته به د بې کوره کړل شوو کسانو ډېر کومک وکړي. خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل شوو د کمیټې یو مشر ملک غلام خان وزیر ویلي چې د دوی په نامه راغلي پیسې پر دوی نه لګېږي.
مونږ خو د تقریبا څومره فنډونه د بانا زمونږ په نام را دي او په مونږ باندې بالکل په سو کې 5% روپۍ خرڅېږي او باقي دغه 95% کومې پیسې دي دا به بالکل حیبې شي.
دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو برخه ده چې د 13 اپریل په میاشت کې کړې وه. د فاټا یونیورسټي لپاره د منصوبندۍ او د سټرینډنګ کمیټي یو څلور رکنی ازیلي کمیټي جوړه کړې. د لقبالي سیمو د قومي اسمبلۍ غړی قیصر جمال چې د کمیټي ممبر هم دی نن مچال ریډیو ته وویل چې د کمیټي کار د یونیورسټي کارونه ته عملي بڼه ورکول دي. د فاټا یونیورسټي جوړولو اعلان د پیپلز ګوند د واکمنۍ په وخت کې شوی، خو د ځینو اختلافاتو انتظامي ستونزو له وجې ورباندې کار د ځنډ ښکار و. افغان چارواکي دعوه کوي چې بې پایلټ الوتکې په میدان وردګ ولسوالۍ کې د یو مهم جنگي قمندان په ګډون د حقاني شبکې لس ورسوال وژلې دي. د والي ویان د تبله خوږیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې برید نن سهار وختي سوی.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې له وړاندې د جلیل ولسوالۍ په پیښه کې لاس درلود. طرحه کوونکي وو په دغه هوایي برید کې د حقاني شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی.
اتاوله خوګیانه زیاته کړه چې دغه وژل شوی وسوال څو ورځې وړاندې په جلریس کې د سیمیزو پولیسو په صبرت کړی او په هغه کې 28 کسان وژل شوی وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې له جګړې لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي نیکولس حسن د اختر په مناسبت یو خبره کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړې ده. په ورته وخت کې په کابل کې د برتانیې سفیری افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. دا به داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منصوب په یو تایسه پیغام کې راغلي چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لاره سربیره په افغانستان کې خپلې وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه مننه کړې چې د ایران د اټومي تړون په سرته رسولو کې هیواد مهم رول لوبولی. باراک اوباما له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د جولای په 14 یې کړې وه ویلي چې له روس پرته به چې ظاهرا پر تهران له خپل نفوذه کار اخیستی چې د هغه څه پر ځای دي چې دوی یې غواړي یو سخت موافقه ومني تړون ممکن نه و. شغل اوباما زیاته کړه روس د یو سخت تړون لپاره له دوی سره مرسته وکړه. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د غراس په دې اتفاق کړی چې دغه تړون د عملي کېدو لپاره به له نږدې همکاري کوي. دوی هم دا شان د شام د جګړې په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وکړې. امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له ایران سره د ایټمي تړون د قرارداد مسوده استولې چې پر ایران لګولي بندیزونه لري کړي، خو پر تهران به د وسلو او بیلستیک توغندیو د ټکنالوژي بندیز پر ځای وي. تمه ده چې امنیت شورا د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د مسودې ته رای ورکړي. د هغو ډیپلوماټانو په وینا چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کړې، په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمانتا پاور د دې مسودې د دستاویز په اړه امنیت شورا غړو ته د تړلو دروازو شاته معلومات ورکړل. سمانتا په وینا د امنیت شورا له پریکړې سره سم به پر ایران د ویانا د خبرو له مخې بندیزونه لري سي. د امنیت شورا د دایمي غړیو برتانیا، فرانس، چین، روس او د امریکا استازیو د ویانا په خبرو کې وار له مخه د دې پریکړې تایید کړی دی. او وروستی خبر دا چې د یوکران ولسمشر پترو پوروشنکو په آئین کې د بدلون یوه مسوده د یوکران پارلیمان ته استولې چې پکې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خودمختاري ورکول شوې. د پارلیمان په ویبپاڼه ویل شوي چې دغه وړاندیز شوې مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته ځانګړی حیثیت ورکوي. د امریکا او فرانس او جرمني مشرانو له پوروشنکو غوښتي وو چې د مینسک د تړون د عملي کېدو لپاره دي چې له مخې دغه سیمې خودمختاره کېږي په آئین کې د بدلون پارلیمان ته وړاندې کړي. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج زهیر د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.2 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 2.12 روپۍ او په 2.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.15 روپۍ او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ او یو افغانی په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ او 2.68 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 22 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دیارانو مشال
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. د یارانو مشال اونیس پروگرام کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. د تل په څیر مستاسو لپاره یو نومیالی میلمه راوسته. د میلمه نصیب الله سیماب صاحب نومیږي، شاعر دی، لیکوال دی، استاد دی. له ده سره به د دوی پر ژوند او د دوی پر حالو ځلو خبرې کوو او د زما په خیال چې دا وخت د ټلیفون پر کرښه را سره دی. سیماب صاحب په خبرونه کې هرکلی وي تاسو ته. سیماب صاحب زموږ غږ اورئ تاسو؟ ډیره مننه سیماب صاحب، بس تاسو را سره یاست نیغ په نیغه سټوډیو کې او اوریدونکي ستاسو غږ اوري. بیا هم هرکلی وایو تاسو ته په خبرونه کې. سیماب صاحب، دغسې به وکړو چې لومړی به دغه د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته اوریدونکو ته ووایو چې هغوی بیا راځي وخت پر وخت به د هغوی پوښتنې هم راخو او له هغه وروسته به نو زموږ ستاسو دا مجلس پسې پر مخ بیایو، که څنګه؟ مننه. راځئ درنو اوریدونکو چې د ټلیفون شمیرې او سکایپ پته واورو.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 سلیریشت سلور سو و پینزه
او که غواره دخپل کور لی تیلیفون پا وریاتو گا تیلیفون اکڑه نشمیره لسان سر ولی که
سفر اتا سفر سفر دوا دوا سفر دری دری
او که انترنت لره نکوالیشه منسر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ اکڑه
پتای دا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو اورې سیماب صاحب ویل کیږي چې تر ټولو ګران کار دغه دی سړی د ځان په باره کې چاته څه ووایي نو زه به د خپرونې په پیل کې هم تاسو د ګران کار ته اړ کړم ستاسو د شخصیت درې اړخونه دي د ادب په ډګر کې که هم شاعر یاست هم لیک کوی او همدغسې استاد هم یاست که د درې واړو تفصیل ته راتګ له مخه دا راته ووایي ستاسو په کوم ځای کې زېږېدل یاست او لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې وې
مننه وریوال صاحب زه پپشین کلی منځکی کې زېږېدلی یم او لومړۍ زده کړې مې هم د دا جسه کړې دي د هغه وروسته بیا کوټ ته راغلی یم د دې وروسته دا زده کړې سیند ته تللی یم د سیند جمع آباد په ښار کې مې زده کړې هلته کړې وې بیا بېرته په بلوچستان پوهنتون باندې ایم اے کړې وه نو زده کړې مې بس همداسې کړې
شه او زده کړې دي پر همدغه ایم اے باندې درولې دي که نه مخته دي هم څه کړې دي
نه چې لومړی دغه د ایم اے پس لومړی پی ایچ ډي د بلوچستان په پښتو کې دغه ډیګري چې دغه ما ترلاسه کړې ده نو دې تر مخه په پښتو کې چا دلته پی ایچ ډي نه وه کړې لومړی سړی زه وم چې پی ایچ ډي مې په دې ځای کې ما ترلاسه کړې ده د بلوچستان پوهنتون نه
ډېر ښه او پی ایچ ډي مې په څه کې کړې وه
پښتو تنقید کې د پښتو ادب او تنقیدي اړخونه دا زما د پی ایچ ډي ټاپک وو
دا خو ډیره ښه موضوع ده او ډیره زموږ د دې خپرونې له لارې ټولو پښتنو ته لیکوالانو ته په درد هم خوري پر دې موضوع به خبرې کوو خو دا راته وایي چې دغه لیکوالۍ څخه چې عموما ځوانانو په د سکول له وخته په لیکوالۍ پیل کړی تاسو کله دې ډګر ته رالاست او څنګه واڅېداست
دغه د بریوال صاحب خبره داسې ده چې د ځوانۍ داسې وخت د ځوانۍ موسم داسې چې د سړي جذبات احساسات ډېر سخت متاثره کېږي نو په دې وجه باندې ځوانان ودې خواته راشي زه هم تقریبا د دوه نوي سو د پښتو لیکلو باندې ما پیل کړی دي د دې د مخه ما په اردو کې لیکاوي په اردو ژبه کې ما لومړی لیک چې وو په خاص کر د کیسې لیکوم کیسه لیکنه چې وه نو افسانه مې لیکلې په اردو کې له دوه نوي پس بیا ما په پښتو کې لیک پیل کړی دی بیا تر اوسه پورې بیا په لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل افسانه لیکل او ورسره سره شاعري کول د افسانې خو زما به قاعده کتابونه چاپ شي خو شاعري داسې ده چې هغه د ځان د سړي د ځان کیسه وي خپل دننه احساسات نو هغه تر اوسه پورې لا چاپ نه ده
شاشه نو ځان دې وروسته کړی دی که نه خلک وایي لومړی ځان تا ځان وروسته کړی دی او افسانې دې چاپ کړی دی
اصل کې بورواسه مسله دا چې زموږ په شاعرۍ کې ډېر څه لرو او ډېر غټ شاعران لرو ډېر څه شاعران لرو نو په داسې میدان کې منډه کول یا څه لیکل یا دغه څه وړاندې کول زما په خیال هغه داسې دي لکه چې لمر سره دغه ښکاره کوي څراغ ښکاره کوي نو په هغه کې چې ما چورته وایي دا نثر نه ولیکل شوی خاص کر زموږ پښتو کې د نثر ډېر کمبود دی کوم وخت ما دا دغه کول دغه څو وخت ما مثال چې څو وخت زیات مایل وو ځکه چې په کوچنیوالي راشي زه دا د کیسې سره عادت شوی یم ځکه چې زما پلار را په نکلونه کول پر نغری باندې نو دغه یو سلسله روانه وه روانه وه زما په لاشعور کې دا د کیسې لیکلو یو دغه راغلی و خبره راغلې وه نو ځکه کیسه زیاته مخته شوله نو زما په خیال کې سم ځان مخته اغه د خپل ځان د غټي ځان د ځان احساسات او خلګو ترتیب اغه د شعر لري چې د خپل لري خو په څه کې چانس دا دي چې هغه کې د ټولنې ذات د خپل تجارت سره کېدای شي او ډېر څه په کې ځای دی
څه د تاسو د کیسو پر کتابونو باتمن غږیږي پر غوي به هم خبرې کوو خو زیاتره داسې کیسو دي چې د پښتنو او د پښتو ډیر نومیالیو لیکوالو لومړی په اردو کې لیکاو بیا ورسته اتا په دې کې د حمزه بابا نوم مخسل کیږي که تاسو د خپل ځان کې سره ته وکړئ چې لومړی په اردو کې لیکاو بیا د پښتو ته څنګه راوښته ځکه چې په سکولونو په کالجونو کې خو نسته پښتو کنه تر اوسه داسې د پوره سبق په توګه
بریوال صاحب زموږ اړین دا خاص کر لازمې توجې خاطر چې خلک اوس د ژوند کې د چا تعلیم چې دی هغه نور اجازه کوي تعلیم هم چې په اردو کې دی او په اردو کې موږ دغه احساس چې کله به موږ څه ویل هغه چې یا به چاپېدل هغه به په اردو کې چاپېدل خپرونې داسې نه وي چې موږ دغه څخه پښتو زده کړې وای سوای ولس رسالې چې هغه وخت به ولس رساله راتله هغه هم د سرکار له خاصه به راتله اسکولو ته چا چا ته به رسېدل نو دا دغه میدان زیات پراخو د اردو میدان زیات پراخو نو ځکه هلته لیکل هم خلکو توجه واخت ورکوله ځکه کله به دې شی ولیکي هغه به په اخبار کې چاپ شي یا به په رساله کې چاپ شي لیکوال چاول وار لیکل شو چې داغه د خواهشي ارمان یې چې د لیک چاپ شي او تر خلکو پورې ورسیږي نو دا څه خواخه ماحول نو جوړ چې په پښتو کې دغه څه وي خو کله چې زه دغه څه مو ذکر بشپړ کړم د څنګه څه کله چې کوټ سره علم په کوټه کې ازما د څو ځافر سره تعلق پیدا شو د ریډیو د وخت پروګرام منیجر دی هغه ریډیو ته وغوښتل دا ریډیو پروګرام راکې ورسره سره د ملګری لیکوال کوټ دغه راکې چې د مشترک شنو د درویش صاحب راځي دغه محمود عیاض د خلک راځي چې نو دا څه د تنظیم ملګری چلما هغه کې کومه فضل باش باور ډاکټر یا کتابان ټول ملګری هم دالته وو دا د اوس ما ستوردو تاسو د پښتو خاطر علم او دا یې سان چې دی ما باندې دا د چیزافر صاحب دی چې دی زده اوردو څخه د پښتو خاطر
علم ډیر مننه بس اوردون کې را سره دی دغه بحث بنورم پر مخ فس بیا یو کستاسو اجازه وي یو اوردون کې برا واخ
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه
مننه ککړ سے بسم الله خان وفادر سرهم خيستا کور می جن سے اڑولی کلینا استاد سیماب سے تا سلام کو
ک مننه بسم الله خان سے پشتنه لری له سیماب صاحب څخه
مننه ککړ سے دوی پختنه لرم اولنې پختنه میدارې د دې کوم شعر او چې دې ته شهرت ورو بخلو دای ونه زوالو شعر طرف ته وه سوالو اول پختنه میدارې دویم پختنه میدارې د دې شعر کوم سندرغاړي ویل دی سندرغاړي نوم درته
ډیره مننه خوشاله اوسې سیماب صاحب دوی خو تاسو ول چې دوی دا فکر وکړ چې تاسو په شاعری کې ډیر کار کړی دی نو که دغه سره توې سندغه سي مشهور شعرونه مچا ویل دی او یا د کیسې مو دغه سي مشهور سوي دي چې تاسو ولې سي دې ماته شهرت راکړه
دغه د بوریوال صاحب شاعری خو نو دغه کړه د کوم ځای محلي سندرغاړي دي هغه کې خلکو دغه سندرغاړو ویل د شفی محمد اوس مشر دي چې کوم سندرغاړي دي ما شاعری چاپنه د زکه تر ډیر سندرغاړو پر پرچدل د خیر زما چې کوم لمړی دغه څو مجموعه بند دروازه چاپ سول هغه د بلوچستان د دغه لمړی ایوارډ چې واغ تر لاسه کړ د بلوچستان حکومت له خوا څخه دا دویمه مجموعه چې چاپ شوه د منګاری په نامه باندې هغه هم لمړی دغه چې واغ تر لاسه کړ جایزه چې واغ تر لاسه کړه نو دا رنګه دغه چې به خلکو خوش شول خاص کر د منګاری کتاب چې مو په 2000 چاپ شول هغه خلکو ډیر خوش کړ خلکو پر ورته دی اور سره سره زما یو بل کتاب کراکتنه کې چې پښتو اکیډمي چاپ کړی دی کراکتنه اصلاحات هغه د خاص کر پولیسټین کې ډیر ځات هغه بیا په ایم ای پښتو کورس کې شامل دی د انفلو د پیج په کورس کې شامل دی نو ځات د شاعری څخه پرته د کیسه او خاطر زما خلک چې بیا په ډیر دغه کې هغه د کتاب منځاري چې کوم میدان سره لیدل لاله او دا بل کتاب دا اوس نزدوش کو چې ما دغه په 2014 کې ناول طالب خدای ته بملاسي هم خلګو ډیر خوش کی نو بس دا کتابونه چې واغه دغه بس کېدل
او سیما صاحب د دې لمړی د کیسو لمړی مجموعه چې د کنه بند دروازه پر دې کل ژړنا واچوي چې دا کل چاپ شوی او سوم کیسې پکښې وي او عنوانونه یا چې مفهوم یې څه دي کیسو
دغه دی پریوال صاحب دا په 2000 کې چاپ شو له دغه په لومړی دغه دا د څه چې ما مخکې ته لیدلی او په دې کې ځکه بیانیه طرز کې دی که څه ځینې کې علامه لیک په هغه کې بند دروازه شامل ده بند دروازه یو داسې کتاب زما دغه سره د فکر په حواله باندې لاغه سره تړلې وي. موږ دا فکر چې دی موږ خپل فکر باندې آزاد نه یو. موږ د فکر غلامي خپله کړې ده. موږ سوچ دی هغه په خپل مخ باندې نشو کولای. موږ خپل سوچ اختیار نه لرو. کله داسې دي چې موږ سوچونه چې دي دغه خلک له موږ څخه اخلي په مختلفو شکلو کې اخلي. بعیدل په شکل کې څوک راستي مشترک مسور فکر باندې سبزاوي کوي. د استاد په شکل کې راستي مشترک مسور فکر باندې سبزاوي کوي. دا کله هغه پاره کې نوري افغاني دائم درو دائم دروازه و دا هغه افغاني چې علامه کې باندې درمده او څو په ټولنه کې کوم ځات دغه سیاسي ستونزې درلودلې. دا اول افغان ځاتره به سیاسي ستونزې سره ځات اړه درلوده. دا څه دا دغه وخت افغاني چې کوم ځو ستوند کوم چې ما دغه ترلاسه کاوي تعلیم ترلاسه کاوي البته ما دا محسوسه کړل چې ستوډنټ به ستاسو مضبوط په خپل فکر باندې خپل فکر نه کوي. اگر د کتاب له لارې یا د مطالعې له لارې دا فیصله نه ده کړې چې ما ته کوم خاطر پاتې کار دی. اگر د جذبات په بنیاد باندې کوم خاطر چې دی ولې واغ خاطر دی نو دا ځکه چې ما په احتجاج افغاني چې دین پاک حواله باندې دغه دی او یو دوه دوه داسې خپل د شوزه د حقوق په حواله باندې د اورګانیک دغه چې دا افغانه داسې ده چې انجلۍ چې د هغه وایي داسې سړي ته ورکول کېږي چې هغه د هغه دماغي توازن صحیح نه وي. نو هغه دومره مجبوره شي چې اخر وزن ته ور واچي خو د هغه باوجود د تربوګلوي یا د ورورګلوي فائده د خلکو د هغو ته دا ورسېږي چې بل دغه ورسېږي. نو هغه دا موضوعات ګڼ موضوعات چې په دغه اول لومړۍ افغانه کې دا و دغه افغانه چې د څه وخت دغه ترالې او مقابله ته ترالې څلڅه چې د کوم شي سره مخامخ شوه زموږ مېشت چې د کوم شان سره مخامخ شوه او زموږ مختلف او زموږ وطن چې د کوم ستونزې سره مخامخ شوه زه سره پاره کې دغه دي خاص کر د منځاري چې دا ما کوشش دا دغه پدای کې دادی دا د قانوني چې کوم دغه د ورلد وایډ چې موږ سره د دې چې زموږ قانوني چې سره وکم ځای ته روانه ده موږ له کوم لارې څخه کومه مانسیزیا په کوم لار باندې دغه دي دا افغانه په هغه باندې ده چې د منځاري یو کرداوي چې هغه دغه خرڅي خپل پروډکټ کوي شان تر څو په ټولنه کې د دې ریپلیسمنت چې هغه راځي نوې خلګي چې موږ سره هغه څه چې موږ د دا مارکیټ اقتصادي مقابله کوو کوم چې موږ مارکیټ اقتصادي مقابله نه کوله نو دغه معنا دا ده چې موږ پر مخته نه کوله ځکه چې موږ څنګه د مېشت په موږ څنګه د اقتصادي اقتصاد دي چې دا ته د مشترني یو دا به او ورسره ورسره په دې کې چې موږ داسې افغاني چې هغه په نسبتي حواله په نسبتي حواله باندې موږ نه وایي چې د دغه په حواله باندې څه په حواله باندې چې الته موږ د مینې په نامه باندې چې کوم څه کوي موږ سره څه په کېږي هغه باندې د افغانۍ په شامل دي. یو ځای افغانۍ د شوز د حقوق په حواله باندې څه وخت د دغه په دې زموږ په دې ټولنه کې مختلف دغه رالو انقلابونه به وسو چې رالو هغه د شوز سره کوم کوم ظلم وکړي او شوز له کوم کوم ظلمونو سره مخامخ کړل ورسره د کلچر په حواله چې موږ کوم یو کلچر دی د مېلمستیا یا د مېلمپالنې زموږ حجره ده موږ حجره برباد کړل. موږ په دې مېلمه راتلی موږ په دې راه نیت باندې ډېر په خوشحالي باندې مېلمه ته خپل حجره خلاصوله خو نن دا حالات سره مخامخ شو چې موږ حجره بندې شولې او موږ چې مېلمه راځي موږ مېلمه ته دغه د بشردت په شکل جوړ دا چې موږ ته ګورې چې دا څنګه له کومې ستونزې سره مخامخ شو وای دا خبره دا چې موږ چې ماشومان چې کوم دي موږ الفان چې کوم دي هغه موږ څنګه کولای شو چې موږ وساتو له داسې حالات څخه وساتو چې هغه پر ځان باندې لوم وکړي لاس یې ځای دغه وکړي ځکه چې زموږ حالات موږ دا دغه نه دي راکړي موږ په داخل الفان چې زموږ دغه څه په خپل کنټرول کې نه شته ځکه چې زموږ وس نه دي زموږ اختیار نه دي زما بدایو افسانه دغه دغه چې دی په هغه کې دا دی یو الکتریک سبق وایي چې څو فکر افاره راځي بیا پیسې نه لري چې پلار یې پیسې نه لري چې پر بدن ته مخ سبق وایي. دوی داسې خلکو په لاس کېږي چې هغه مخ ته وړاندې بلې خواته لاړ شي. نو دا چې د طبقاتي شعور هم یو خبره سوې ده، طبقاتي نظام خبره هم سوې ده، او مختلف چې کوم زموږ سره په مختلفو حوالو کې شوي دي. فرض کړه دغه طرف زموږ دغه چې د زموږ ځوانان چې بیا هغه د خپل وطن نه سېزي مسافري کوي، لکه اوسپل کې تاسو دلته ناسته مسافر یاست، هغه سره زموږ خلک د کراچي او پنجاب او دا خواته چې هلته ریډیانې چلوي، هلته د دې سره کومه سلسله کېږي په تارګټ کې لینک سفر راویشتل کېږي او دوی ته نور خوند کوم احساسات لري. دغه موضوعات مختلف موضوعات چې په دې باندې په دې کې تقریبا نه افغانۍ شامل دي.
ډیر مننه ستاسو له تفصیل څخه. بیا به م یو اوریدونکی راواخو او بیا به بیا ستاسو ناول پر لور لاسو. سمه ده سمه ده. ګورو چې څوک را سره دی. سلامونه، څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه؟ هلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه؟ کتابونه خو بند دروازه نومیږ، یو منجاری دی، یو طالب خدای که به ملا سی، یو کرکرتانه ده. دا خو به زه درته ووایم سیماب صاحب نمونه خود کتابونه غوښت، هغه د ما ورته وویل سم می وویل زما په خیال کنه
جرمنی والا چاپ کړی دی په انګریزی کې، هغه د کره کتنې اصلاحات دغه د پښتو ادب او د کره کتنې اړخونه هغه په انګریزی کې جرمنی والا چاپ کړی دی. نور سم دی دا نور هغه دی.
ډیر ښه. نو رابسو ستاسو ناول ته کنه، نو افسانې خو همدا دی وسوي او ناول دا نوم لکه لټپی اخیستل سوی دی کنه، طالب خدای که به ملا سی. نو د دې ناول په اړه راته وایست موضوع څه ده پکې چې اوریدونکي بیا وکولای شي پیدا کې ویل ولې؟
بوروال صاحب لکه څنګه چې تا وویل چې دا نوم چې دی طالب خدای که به ملا سی په کتاب پروت دی یادوي شي چې خالي نه دا زموږ یو ولسي کیسه ده. طالب جانو ګلبشته چې کوم دقیقې دغه ما دغه صدقه یو تفر اخیستې، دغه زموږ یو رومانوي داستان دی زموږ په ولسي ادب کې پروت دی. طالب چې کوم کردار دی زموږ په ټولنه کې دا دنه چې د اوس دی چې د کوم وخت د پښتني ټولنه دغه د اسلام او دغه ته داخله شوې ده او پړاو ته داخله شوې ده، نو د طالب کردار را روان دی. د طالب هغه کردار دی چې مینهناک، محبتناک او په ټولنه کې د مینې په حواله باندې مشهور کتاب دی. طالب یسته وجرسته طالب نسته لکه تورمارک وجره شاوخوا وګرځېدم سفره ډېر کردارونه دغه طالب چې د نن په حواله چې ورته وګورې چې نن دا طالب په کوم دغه باندې بدل شوی دی، په کوم شکل کې زموږ په ټولنه کې ژوند کوي، چې زموږ ټولنه یې پېژني. دا هغه طالب دی چې زما ورور دی، ستا ورور دی، زما زوی دی، ستا زوی دی، د بل زوی دی، او دی په ټولنه کې د ده ژوند څه ته راځي او له کومه ځایه څه شوی کېږي تر کومه ځایه پورې رسېږي. دلته د طالب د ژوند یو نصیحتي اړخ مې راخیستی دی چې طالب سره څه کېږي په ژوند کې، چې دی کله وماجد ورځي، دی کله سپاره لاس ته اخلي، دا به داسې سره دا ژوند شو کېږي او دی د کومو ستونزو سره مخامخ کېږي، ټولنه دته څومره کوي، او بیا په لاشعوري توګه د تعلیم نفسي په حواله کې د خدای کومه نظریه ده چې څه دې راکړي څه ورکړي دي، بیا هغه دی په غیر ارادي توګه او معاشره کې ورکوي. نو موږ طالب په دې معاشره کې بې مینې پاتې شوی دي، د مینې څخه لیرې پاتې شوی دي، په داسې ماحول کې پاتې شوی دي چې په هغه کې تش او تش دغه د رتل دي. کزرې ته ورځي هم رتل کېږي، که هایدرې ته ورځي هم رتل کېږي، که ټولنې ته راځي د ټولنې یو فعال کردار ته راځي، فرض کړه د لوبې میدان ته کوچنی راځي، هلته هم رتل کېږي. دا رتلتوب له ده سره ملګری کېږي کوم وخت چې دی بیا و خپل دغه ته رسېږي و خپل اقتدار ته رسېږي، په هغه ځای ته ځان رسېږي چې دته اقتدار په لاس کېږي. هلته دا دی څه کوي، هلته دا دی په لاشعوري توګه د معاشرې څخه چې کوم څه ورکړي دي هغه د بدن په شکل کې بېرته معاشره ته ورکوي. نو دغه د طبقاتي، خاص کر د طبقاتي نظام په حواله باندې خبره ده، او زموږ د نن ستونزه دا ده چې زموږ طالب چې کوم دی زما طالب هغه داسې جوړ شوی زما نصفات زما ولې نصفات زما خلکو ولې د طالب ته په هغه نظر ونه کتل په کوم نظر چې طالب ته کتل په کار دي دا زما شتمني ده زما شتمني د بل په لاس کې وتلې ده زما شتمني بیرته زما د بربادۍ باعث ولې ګرځېدلې ده اصل موضوع یې دا ده
ډیر مننه سیماب صاحب ستاسو له تفصیلاتو څخه اوس زه غواړم چې دغه د خبرونې کې پاتې برخه د پدغه کې باوریدونکو هم راخنور خو پر دې باندې به خبرې کوو چې دا ستاسو د پی ایچ ڈی کوم تیسیز وو کوم مقاله چې تاسو لیکلې ده دا زما په خیال چې ما څومره لوستې دي یا مې اورېدلې دي ادیبانو لیکوالانو سره کښېنستې نو هغوی دغه موضوع ته دغه اړخ ته کنه کره کتنې ته ډیر ضرورت ویني او محسوسوي نو ظاهره خبره ده تاسو به هم د دغه ته په پام نیولو سره دا کار کړی وي نو که په دغه اړه راته ووایاست چې دغه له کومه ځایه مو راپیل کړه دا تحقیق او په څه نتیجه ورسېداست تر دې اوسني عصر پورې
بوریوال صاحب ما په 2003 کې انفل چې کوم وخت ما په انفل خپل ريجستریشن وکړ ما دا موضوع ښه شاوې په موضوع کې ما څومره پرمختګ کاوه ما ته دا احساس شو چې دا د انفل موضوع نه ده د پی ایچ ڈی موضوع ده دا ما دغه د انفل لیدنګ ټو پی ایچ ڈی د په پی ایچ ڈی کې مې کنورټ کړی د پی ایچ ڈی په پی ایچ ڈی کې مو کې هغه کې دا دي چې اوس اصل دا دي چې کره کتنه لکه تاسو څنګه وښه کره کتنه موږ کره کتنه څنګه ګورو او څنګه دغه کوو د تنقید په نامه باندې په څه په عادت کې خاص کر په دې سم چې د تنقید نوم څه کوم دی هغه څه تر اخته کیږي هغه په منفي معنا او په مثبت معنا او څه دی لمړی هم دا راخلسه دي چې تنقید تخل په کوم نظر ګوري په منفي معنا ګوري یا د تنقید د کوم ځای د تورې تر کومه مشته په کوم معنا باندې رسیدلې دي هلته زه په دا نتیجه ما ورسېږم چې اصل کې مسله په تنقید توري کې ده تنقید توري په ولسی معنا کې چې دی هغه په منفي معنا کې اخته شوی دی چېرې چې تنقید توري راشي دا چې کوم وخت و ادب سره ننځي د داخلي منفي معنا سره راننځي د دې معنا دا ده چې د چا کندل دی او چا ته ګوته نیول دی چېرته د تنقید معنا دا نه ده چې چا ته ګوته نیول دی بلکې د تنقید معنا د عربي د نقد په هغه خره او کوټه سره بلول دی و دې ته په پښتو کې مختلف نومونه ورکول شوی او د جاج نوم ورکول شوی او د نغدول نوم ورکول شوی خو تر ټولو مهم نوم چې د کره کتنې دی هغه محترم استاد ادیبي صاحب ورکړی چې دغه د نقد د کره کتنې نوم ورکول شوی نور ټول نومونه چې د جاج یا د نور نومونه چې دی هغه د نقد معنا چې د هغه نه افاده کوي کره کتنې چې د تصدیحه پرې لارې د نقد دغه چې دغه کې صافه ده کوي ورسره سره موږ چې کله د تنقید تاریخ ته ځو نو د تنقید تاریخ موږ دا کړی دي چې هغه څه ځای نه ده یا یې څنګه نه ده ترته د تنقید معنا نه ده کله چې په معنا کې څنګه نه ده چې استایل دي یا غندل دي بلکې هغه داس میزان دی چې د کوټو څخه زر راځي یا لزر څخه کوټ به لول دي دا وخلګ ته وړاندې کول دي نو په دغه معنا باندې نو ثابت چې په ساين او په غزلی په معنا باندې مستمل دي
سیماب صاحب دلته ماته یو پوښتنه دغه پیدا سو چې تاسو هم په ټولانه کې اوسې تګ راته کوي لیک لو سره مو شوونی سره مو تعلق دی د ټولنې له بلابیل اڑخون سره تاسو مخامختیا کیږي پوهان وایي چې سړی د یو موضوع په اوله باید تر هغه وخت خپل رای قائم نه کړي چې دوه اړخه یې نوي کتلې یا چر څومره اړخونه لري هغه موضوع هغه نه یې کتلې یا د کتاب او یا د بل څه په واره کې تاسو په دې ټولنه کې اوسې په پښتنو په ټولنه کې په مجموعي توګه مثال اوس دلته په لویدیز کې کتل چا پښتنه وکې او هغه په هغه موضوع نه خبر نو هغه تا ته بس نیغ په نیغ وایي چې یاره زه بخښنه غواړم زه په دې ځکه رایه نسم درکولی زه په دې موضوع نه یم خبر یا ما نه د لوستې یا زه څه دلچسپي نه لرم خو زموږ په ټولنه کې کتل چا د هر څه په حواله تقریبا زیاتره خلک څه نه څه رایه ورکوي دغه ته تاسو په کوم نظر ګورئ دا څنګه عادت دی په ټولنه کې ادب ته به وروسته راسو
نو اصل کې همدغه مسله ده مسله دا ده دلته چې موږ هر فن مولای چې کوم ټولنه کې هر فن مولا خلک ډیر وي هغه سپیشلیس نه راوځي. چې سپیشلیس نه راوځي نو هغه شی چې دی هغه نه په ګوته کېږي. دلته زموږ مسله هم دغه ده چې لکه دا تا چې ورته ساده خبرې سره په اتفاق کې وایم که چېرې موږ دغه روایت دا خپل کړو چې کوم شی ما ته معلوم دی یا په کوم شی باندې زه پوهېږم نو په کار هم دا دی او زما عزت هم په دا کې دی، زما پوهنه هم په دا کې ده، زه پر هغه باندې رایه ورکړم. په کوم شی چې زه نه پوهېږم هغه باندې رایه ورکول دا زما په خپله د خپل ځان توین دی. خو موږ بدبختانه په دې خبره باندې دغه کچې زه استاد یم ولاړ یم یا زه یو لوستی سړی یم یا زه یو ادیب یم ولاړ یم، که ما څه په باره کښې پوښتنه وشي که زه په دغه پوښتنه نه یم خبر نو ما ته دا احساسي بد احساسېږي چې خلک به څه وایي چې زه د دې پوښتنې جواب دا سړی د دې پوښتنې جواب ور نه کړي. زموږ کې اصل مسله دا ده چې خلک به څه وایي، مسله دا نه ده چې زه څه وایم، ځکه څه جواب ورکول غواړم نو باید زه په هغه باندې پوره یم. ځکه په عادت کښې هم دغه مسله ده، په عادت کښې هر سړی نقاد دی، په عادت کښې هر سړی شاعر دی. په زموږ چې وګورو چې سټیج ته راخېږي نقاد محقق ښه افسانه نګار ښه شاعر داسې لقب نشته چې د هغه سره موږ نه تړو. دا اصل چې موږ و هغه ته عزت نه ورکوو بلکې د هغه د عزت د کمولو کوشش کوو چې سړي ته دې دومره القابات ورکړو هغه دې پر سټیج کښېناوي. د خلکو چې کومه توقع پیدا کېږي دا چې خلک کومه پوښتنه ورڅخه کوي یا دا چې کله قلم پورته کوي لیک کوي نو د ده په ذهن کښې هغه القابات چې هر ما ته خو دا القابات را کول شوي دي، که چېرې زه دا ونه کړم نو دا خلک به څه وایي. دغه روایه د تر څو چې دغه روایه ختم نه کړو موږ نه شو کولی چې پرمختګ وو.
او د ادب ته که راسو که نه، لکه چې اوس زما کتاب وي که د شاعرۍ وي که د نثر وي، هغه چې زه نصیب الله سیماب صاحب ته سپارم نو زما هیله دغه یي چې دی به ما پکې ستایي. او همدغسې به تاسو نه یم خبر چې اتفاق وکړي که نه، ما چې څومره کتابونه سریزې لوستي دي هغه کې زیاتره برخه کې ستاینه شوي ده. آیا دغه د دې سریزې چې دا کره کتنه ده یا جاج اخیستل شوی دی دې کتاب دغه ستاسو دا تحقیق کړی د دې په رڼا کې تاسو څه وایست؟ دا باید جاج واخیستل شي که نه د سیماب صاحب کتاب ما ته راسپارل دي زه باید ستاینه وکړم؟
دا په کره کتنه کښې خو د سریزه خو که چېرې موږ په کره کتنه کښې راولو نو زما په خیال چې د کره کتنې سره به ظلم وي، ځکه چې سریزه په عموماً چې پر کتاب باندې سریزې لیکل کېږي د هغه صرف دا دی، دا سریزې مقصد صرف دومره دی چې د دې کتاب په اړه باندې معلومات ورکړي چې په کتاب کښې څه څه شته څه څه د ویلو دي، کوم شان باید چې ته ووایې او کوم شان د ارزښت وړ دي، او هغه ته ټول ښوول چې دا څومره ارزښت لري. زما په خیال دا د سریزې والا کار نه دی چې هغه دغه و چې د سریزې کار صرف یو سړی معرفي یو کتاب معرفي کول دي، خو زموږ سریزه و دې ځای ته را رسېدلې ده چې د کره کتنې و خوا ته یې زیات دغه ورکړې ده. او په کره کتنه کښې هم هغه دا دی لکه تا چې خبره وکړه چې ستاینه هغه به ته خامخا ستایې که ته ونه ستایې نو هغه سړی چې هغه سړی خوا به دی کېږي. زموږ ډېر داسې لیکوالان دي چې هغه یو خلکو ته کتابونه ورکړي دي چې دغه کتاب دی دا څه ما لیکلي دي څه مهرباني وکړه پر دې باندې سریزه را ولیکه. لیکوال چې پر هغه سریزه ور لیکلې ده چې د هغه جاج یې په صحیح معنا اخیستې دي نو هغه لیکوال چې دي هغه خوا به دی شوی دي. دلته
بالکل معنا دا ده سیماب صاحب زم زما پوښتنه هم همدغسې وه چې ستاسو دغه د کتاب د دې سریزې او د کره کتنې بېلوالی وکوي دا سره بېل کوي چې دغه د ځوانو لیکوالو خصوصا سر په خلاص هغوی په پوه شي چې یاره ځکه کتاب چا ته سپارم نو هغه باید څه ورباندې ولیکي.
د کتاب باندې لیکل صرف دا دي چې په دې کتاب کښې د ویلو چې دی د سریزې معنا دا ده لکه اوس فرض که تا چې خپل مېلمه را وغوښتې د مېلمه تعارف دې وکړي د دې مېلمه کښې چې دا مېلمه کښې په دې کښې دا 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 خوبیانې دي بیا به د دا مېلمه یې لکه په خپله چې هغه په خپله خبره د اورېدونکو سره وکړي. د سریزې لیکل مقصد صرف دا دی چې هغه د دا کتاب معرفي کوي د دغه سره د لوستونکو سره معرفي کوي چې په دې کتاب کښې دا شان دي. نور کتاب ته ورتګ د دغه په خپل که چېرې د کتاب د مخه څه هغه رایه ورکوي چې په دې کښې دا خوبیانې دي دا یې خانانې دي دا یې شان دا د سریزې کار نه دی. د سریزې کار صرف زما په خیال دا زما فکر دی په دې سره خلک یې اختلاف ښوولی شي د سریزې کار صرف تعارف کول دي او په تعارف کښې په کره کتنه کښې بمڅه کښې د آسمان فرق دي ځکه چې کره کتنه کښې ده هغه کره و کوټه بېلوي دلته ته صرف د کتاب معرفي کوې که ته چېرې کره و کوټه بېلولو ته سره کښېنې نو کېدای شي دا کتاب کښې ځکه د ویلو څه نه وي ډېر داسې کتابونه شته چې په هغه کښې هېڅ نشته، لیکن ډېر مهمو خلکو ورباندې لیکلي دي، په هغه باندې سریز لیکلي دي چې دا ډېر ښه کتاب دی. نو دغه یې فرق دی، سریز صرف چې د تعارف دی د کتاب.
ډېره مننه اورېدونکي، به سیماب صاحب راواخو که ستاسو اجازه وي.
بلې،
سلامونه، څوک خبرې کوي او له کوم ځای څخه؟
جی السلام علیکم، جوړ په خیر.
جوړ په خیر، څوک خبرې کوي او له کوم ځای څخه؟
مننه بریوال کاکر صاحب، انګار بیٹنۍ له یو فرسنګ دیوانه بابا سره رکړي نه بیا د سره ټلیفون په لیکه
یې. انګار بیٹنۍ صاحب، نصیب الله سیماب صاحب زموږ میلمه دی، لیکوال دی او شاعر دی، تاسو څه پوښتنه لري له هغوی څخه؟
بالکل، پوښتنه خو مې دغه ده ترې دوه پوښتنې به ترې وکړه. پوښتنه مې پیله پوښتنه دا ده ترې چې د ایته څه تیارانې کړي دي او نه دي کړې، او بله مې دغه پوښتنه ده ترې چې د واده شته او که نه یې شته.
د شاعر دی، لیکوال دی، که د دې په حواله تاسو پوښتنه وکړي څه به یې؟ انګار صاحب،
د شاعري چا چا سره کړې ده؟ یو مې دغه پوښتنه ده ترې.
ډېره مننه سیماب صاحب، د دوی خبرې تاسو واورېدې، څه ویل غواړي ورته؟
بس ورته سلامونه وایم، نور به څه وایم.
ډېره مننه. او سیماب صاحب، دغه تاسو ویل چې په انګریزي کښې هم دا تاسو چې کوم تحقیق کړی دی دا چاپ شوی دی که نه؟
بلې، وا وا.
دغه که پر دغه اړخ لږ رڼا واچوي، دا څنګه چاپ شو او د دوی په غوښتنه چاپ شو که تاسو ورته خواست کړی و؟
دا د بوریوال صاحب زموږ دا کوم چې زموږ تحقیق دی، دغه په پښتو ژبه کښې پر د ایچ ایس سي پر هایر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان چې دی، د هغه پر ویب سایټ باندې دغه شیان موجوده دي. نو د مختلف چې کوم ادارې دي، دغه د جرمن یو اداره د سکالر تست، دغه چې دا کتلي دي چې دلته د پښتو پر دې موضوع باندې دغه پراته دي، تیسیس پراته دي، هغوی دا د ما سره رابطه د میل له لارې رابطه ونیوله چې موږ غواړو چې موږ دا ستا تیسیس چاپ وکړو که ته چېرې موږ ته اجازت راکړې. نو بیا ما ورته وویل چې اجازه ته بیا ویل چې موږ دا خو دې په پښتو کښې که چېرې دا په دغه کښې راوژباړل شي، په انګریزي کښې راوژباړل شي، موږ به در سره مرسته وکړو ته په چا باندې راوژباړه چې په دغه بیا دلته ما وژباړل، بیا مې وکتل، بیا مې ور واستول، دوی چاپ کړل، د دوی په غوښتنه دا چاپ شوي دي.
ښه. او نو دوی چې کوم معیار ورته ایښی و، پر معیار خو د دوی څه اعتراض نه و چې یا تاسو چې کوم د لویدیځ کوم معیار دی له هغه سره مسم کړي دي او که نه؟
اصل کښې دلته د معیار زما په خیال چې دوی د معیار په تله باندې کېدی شي د لویدیځ چې کوم د کره کتنې معیار دی، نو دا خاص کر د پښتو سپېسیفیک چې کوم کار شوی وي، په پښتو باندې چې کوم کار شوی وي، ښایي چې دوی هغه ته زیاته اړتیا درلودله په دغه کښې په انګریزي کښې، نو په هغه حواله باندې دوی دا دغه دغه دا چې د دوی ضرورت چې و هغه ښایي چې د پښتو په حواله وو، په معیار په حواله نو زه نه یم خبر چې د دوی د معیار تله کمه ده چې دوی دا دغه کړی دي. نو د معیار خو نو دوی به کتلي چې کېدی شي ودوی ته معیاري کېدلي وي چې دوی وغوښتل چې موږ یې دغه کړو، بیا چې ما ور دغه کړلو ټرانسلیټ کړلو په لاس مې ورکړلو، بیا دوی هغه په خپل ټرانسلیټر باندې زما په خیال سره کتلي وو، بیا ځینې تجاویز یې ما ته راکړلو چې دغه د خاص کر ترجمې په حواله، د ژباړې په حواله باندې چې کوم مسایل وو هغه کښې لږ ډېر بیا موږ سره دغه کړلو، نو ښایي چې د دوی په معیار باندې پوره وو چې چاپول یم.
مننه سیماب صاحب، تاسو په پیل کښې یو خبره وکړه که نه چې تاسو دې نثر ته زیات ضرورت لیده او څه په تاسو کښې خپله دغه استعداد او صلاحیت و څه م زیات ضرورت لیده دې نثر ته، که دغې موضوع ته راسو چې تاسو دغه دې له نږدې وڅاره د پښتو نثر، څومره ضرورت وینئ د شاعرۍ په پرتله په پښتو ادب کښې نثر ته؟
بوریوال صاحب، نثر ته خو ډېر زیات ضرورت لرو، خاص کر شاعري په پرتله باندې، شاعري بیخي ډېره کېږي او ډېره ښه شاعري هم کېږي، نثر کم لیکل کېږي، خو اوس دغه یو د نثر جان چې ورته وایي دی خلک نثر لیکي، خو بیا هم چې ورته وګوري چې د دنیا په حواله د نورو ژبو په پرتله ورته وګوري، نو په پښتو کښې نثر بیخي کم دی، لږو ډېر لیکل شوی دي هغه فکشن لیکل شوی دي چې په هغه کښې دغه د ډرامه ده افسانه ده یا ناول دی، د هغه را وروسته چې کوم شان دی د څېړنې په حواله باندې تحقیق په حواله باندې ډېر موږ زیات ضرورت لرو تحقیق وشي، که څه هم دغه د اوس نوي چې کوم د کلو د پي ایچ ډي چې کوم سلسلې روانې دي تحقیق هم ښه پرمختګ شوی دی دغه په کښې دغه شوی دی، کوشش باید چا ته دا وشي چې ښه نثر ولیکل شي او د پایې نثر ولیکل شي، موږ چې د تحقیق په کومه دروازه باندې یو تر اوسه پورې، یا موږ د تحقیق چې موږ خاص کر په اکیډمیک حواله چې موږ د اکیډمیک ادارو تحقیق وګورو بیا د مشکل تحقیق د نورو ژبو د تحقیق سره پرتله کړو نو بیا موږ ډېر وشاتې یو موږ د تحقیق له پروسه پورې واغه دغه ته نه رسېدلي معیار ته کوم معیار ته چې پرمختللي ژبې رسېدلي دي پرمختللي ژبې ته چې د اردو چې کوم معیار دی دا خو ته د اردو کوم معیار دی موږ واغه ځې کلام نه رسېدلی په تحقیق کې چې موږ هغه باندې ډګري مخلو د انفیل د پی ایچ ډي ډګري مخلو خو هغه معیار ته لازم دی رسولی په کار دی چې بلش دې خواته زیاته توجه ځوانان ولې خواته زیاته توجه ورته او په دې کې ډېر ډېر څه شته ډېر د ډېر د کولو لپاره ډېر چې باید سړی څه پکې وکړي ډېر څه شته باید چې زیاته توجه ورکړو که څنګه کارونه روان دي خو پر مخ به موږ دا هیله منو چې ډېر ښه کارونه به وشي ځکه چې یونیورسټانې دا وخت شکر دی د پښتو په حواله باندې خاص کر په خیبر پښتونخوا کې او دلته د پښتو څنګه زموږ پښتو څنګه چې دا وخت د مشر په انفیل کې پنځه لستونکي دي په پی ایچ ډی تر سره دي دا غتر په د خبرو په څون په مختلفو پونټونو کې د غالو استم کې لګیا دي تاکي نو ان شاء الله دا امید دي چې څه تاکي برا مختص او څه لیکل برا مختص
که اسیماب صاحب یو خو تحقیق دی په خپل تحقیق کول کنه او اکیډمیک تحقیق کول هغه خو ظاهر خبره د ګران کار دی وخت اخیستونکی کار دی بل طرف ته که وګورو چې په نړۍ کې کم تحقیقونه کیږي په نورو ژبو کې هغه د هغه تحقیق ژباړه په خپل تر تحقیق کول لږ وخت اخی او لږ زیار اخیستونکی کار دی ستاسو په فکر ژباړې ته څومره ضرورت دی چې پښتو ژبه غني کړل سي بیلابیل علمونه وژباړل سي پښتو ته
ژباړې ته دومره ضرورت دی لکه دغه ته یو درخت ته چې د اوبو ضرورت دی دا وخت مشو پښتو ته د ژباړې انتهایی زیات ضرورت دی ځکه چې مختلف علمونه دي لکه څنګه چې تا ذکر وکړې د بشریات علم دی د فلسفې علم دی دا څنګه د ټولنیز علمونه دي دا ټول ته موږ ضرورت لرو دا ټول ژباړې ته موږ ضرورت لرو که چېرې موږ غواړو چې موږ ژبه دي غني شي او زموږ ژبه دي په علم په زیور باندې نوره شایسته شي زموږ پښتانه دي د علم په زیور باندې وپوهیږي نو موږ به ژباړو ته زیات ضرورت لرو هغه که په دیني علومو کې که په دنیایي علومو کې تر څو چې موږ ژباړې ونه کړو زموږ ژبه نشي غني کېدلی زموږ ژبه علمي کېدای نه شي زموږ ژبه ته به علم هغه وخت راځي موږ د ژباړې دروازه ورته خلاصه کړو ځکه چې د ژباړې دروازه خلاصه شي نو موږ ته به هغه ټول چې د هغه ټول په لاس راشي چې علم څه سره ترلاسه کیږي یا د علم کوم څه دغه دی دا به موږ مخته کولای شو او زموږ د لوستونکي ځان چې دی هغه روښانه شي تر اوسه پورې زموږ د لوستونکي ځان د فلسفې سره نه دی آشنا ډېر کم آشنا دی چې فلسفه بېخي زوړ سبجکت دی ډېره وخت را روان سبجکت دی دنیا کې مختلف نظریات رااله مختلف فکر رااله که چېرې د کره کتنې په حواله د کره کتنې د نظریاتو په حواله وګورو نو بېخي زیات نظریات دي رومانتیسیزم دی دغه مارکسیزم دی پلانازم دی دا کرشان دي دا راغلي دي موږ تر اوسه پورې لا پاغه ځي کې ولاړ یو تر ځای کې دا از باید نیستی او آخری داری چه مجای کدمی که داری ارتوایی چه آقای پاقی که کدمی نی شامل دیگه اکه فرس کلو که که کدمی ده پیشوار کدمی ده دا غطرا دا علوم آکه کدمی ده که چیر کده دا اداری وجبارو پا زیاده تا وجه ورسی از ما پخشال دا با دا پشتو جیب خوشبخلی چه جباری که چوسی دا مختلف شد
شا او تاسو خپل دغه سی څه تحقیق لوستې دي تر اوسه چې هغه په پښتو کې نه وي موجود او په بل ژبه وي بیا په پښتو ژباړل شوی وي چې اوریدونکو ته یو مثال په لاس ورسي لکه مثال ما دغه کتاب لوستې دي چې دا په پښتو کې نشته او ما په پښتو کې تحقیق نه دی شوی په بل ژبه کې څه وستې ما په پښتو کې لوستې دي
سدا ساده به یو دغه واخلو دا اوس دغه پر کتاب باندې کار کوي د کمال خان شیرانی کتاب د پښتو اکیډمي چاپي دغه د افلاطون چې کوم مقالې دي د ریاست په حواله باندې اوس دا په پښتو کې نشته او دا مهم کتاب دی چې دغه د علمي دغه معیار چې دغه ټایپل کیږي نو دا کتاب چې اوس دغه څنګه کمال خان چې دغه کړی دی ژباړلې دی په پښتو کې دغه چې پښتو د اوس پښتو کې ملي جابه دغه کتاب چاپي دغه کتاب دغه تر د ارستو کتاب دی بوتیکا تروسه پر پښتو کې نه چاپ شوی په مختلفو ژبو کې دغه سوال نه کنه چې پښتو کې چاپ شوی دا تر د ادبي ژانرونو چې نور ځینې کتابونه دي چاپېده د مختلف ژبو سره پښتو ته خاص کر د افغانستان لیکوالانو دغه ډېرې هڅې ګړندې کړي چې دغه شانې ژباړلې دي ورسره ورسره د فلسفې مختلف نمونه دي نه دي ژباړل شوي چې نو په ضرورت لري د جدید فلسفې چې کوم نوي کتابونه دي سوای دغه د ایوبي صاحب نادر ایوبي صاحب چې هغه د فلسفې او د عرفان و دغه علمونه اقتصادي او فلسفي په دغه دغه کې مختلف شانې راوستلې په خپل دغه کې کتاب ته ځای کړی نو دا تر شان ته موږ ځو تر وروسته هغه د عرب سره تعلق نه لري دوی چې بعد به عبادت کې خصوصا ادبي درس میدان کې چې هغه کوم څه په معنا نو کوم څه په سره نه نو تللی دي خو هغه چې د عرفان څنګه کتاب ته کړی بیا د فلسفي کوم څه په سره اقتصادي ته کوم څه لیکل دي نو دا شان ته موږ ځو تر وروسته دا رنګ کتاب ته ځو تر وروسته
شه ډیر مننه یو بل موضوع چې ما څومره دیبانو سره ناشته ولاړه سوي دا غوښ خمشتنه کړی دا غوي تقریبا زیاتره به کې اتفاق کړی نو نم خبر تاسو اتفاق وکي کنه هغه دا سړي چې په پښتنو په ټولنه کې کم مسلکی خلک دي مثال څوک ډاکټر دي څوک انجینر دي څوک استاد دي هغه چې د خپل مسلک چي دي کله دغه په اړه لیکو کې یا دغه مسلک په اړه چې د څلوستي وغه راوځ باړي پښتو ته دغه به په دغه برخه کې دا کوم تاسو اشاره ورته کوي چې کمی د علمونو نو دغه به پوره کړئ سی وکنه یا په دې کې مرسته وکړئ سی کنه
به ښه هم درسته وکړئ سی موږ بریوال صاحب دغه په دې چې کوم وخت زموږ دغه موجوده ګورنمنت چې دوی دا اعلان وکړي چې موږ تعلیم چې دی هغه په پښتو ژبه کوو بدبختانه دوی په هغه کې هغه تر کامیاب نه شول چې تعلیم په پښتو ژبه کړی وای هغه یو اضافي سبجکټ په توګه پښتو ورواچوله موږ د دې دایو هڅه وکړه دا کوشش مو کړې د دې سوال بنیادی سوال دا دی چې په پښتو باندې څنګه کولای شو چې موږ فزیکس ورته وای په پښتو باندې موږ څنګه کولای شو چې موږ کیمستري ورته وای موږ بایولوژي ورته وای دا د دې د بنیادی سوال د بنیادی پښتنه یو او دا ولست د پیغام ورکول چې موږ په پښتو ځکه نو ورته وای لای چې دا علمونه په پښتو کې نشته خو دا خبر کچېر موږ دا تر او کو چې هو دا خبره دا تر ده لیکن دا موږ کولای شو کچېر موږ یو قدم واخلو بایولوژي او پښتو تر اوج ډول ځکه چې موږ سره مسلکي خلک ست موږ سره داسې پښتانه ست چې هغه پی ایچ ڈی په کیمستري هغه پی ایچ ڈی په فزیکس کې هغه پی ایچ ڈی په نورو علمونو کې نو د دې د پښتونولۍ یا د پښتو ژبې له کبله د پښتو سره تعلق له کبله موږ کولای شو چې د دې مرسته وکړو چې د خپل علم موږ ته په پښتو کې راوړی چې چیرې موږ ته کیمستري علم راوړو نو موږ د کیمستري او حساب نه موږ هڅه وکړو د شپږمو پورې موږ دا کریکولم جوړ کړو پاره چې مو حساب د پاره د حساب د پاره موږ باقاعده د میت ځینې خلک راڅرګشن ول چې اخلي و میت راوامت په پښتو راوړاوي دغه تر ماشتي علوم چې موږ ټولنیز علوم ته وایي هغه په پښتو راوړاوي دغه مسلکي خلک انتهایی کار کولای شي په دې حواله باندې چې کیری خلک توجه ورکړي حکومت توجه ورکړي دولت توجه ورکړي نو هغه وخت دا چې بدغه چې جب صرف ادب باندې نه په فلسفه باندې نه دا علم خو ته تاسو خبره وکړه نو د طب د علم ضرورت هغه پښتو باندې نه ځوالل مشته د انجینرینګ ضرورت چې هغه پښتو باندې وځي او په پښتو برخه وګرځي او دا خلک فکر دا جب په یو ورځ یا په یو کال یا په لږ کال نه علم کیږي دا اصلي اخلي کچېره موږ سفر شو کوم موږ بار وخت نه سفر نه وشتو کړې موږ تر اوسه په دې دغه چې یا موږ به غني کېدای نه نو چې به هغه وخت نه کیږي دغه خلک موږ د ځان کو دغه خلک مرسته واخلو دغه د خپل چکم علم دی دا په پښتو راوځي باندې مثال به موږ ورکو موږ ته د ډاکټر باکی درانی دا وخت د خپل لیکنې کې دا کله به د پښتو رساله په دغه کې ساتيږي نو هغه کچېره د خپل علم د طب علم چې دی دا او پښتو تر اوج باندې ډېر څه په خپل لیکلای شي او په خپل طب کې به نو د پډاکټري کې ډېر نوم لري ډېر پر مخ دی نو دا به ډېر ګټه ولري او باید دا خلک لږه کار وکړي
سیماب صاحب د خبرونه د پايشې بوتر رسیدلی یو شعر بم درڅخه او روخم خاص د ادبي خبرونه ده چې شاعران بیا سره جګړه ونه کې خبرې مو کې خو رستۍ په دې حواله رستۍ پښتنه به تاسو غدا خغه میاستا سره یې تاسو په فکر پر دې باندې یو یو د لشتل لږ د لارو بر پښتنو ترمنځ یو غوند نه د پکار چې دغه مسلکی خلک دې ته وه څول سي په غوي کې دغه احساس را پیدا کی چې تاسو وروره یو ډاکټر سړی باید له تاریخ را وګرځي خپل مسلک وژباړي بل استاد دې تعلیم په هني استاد هغه باید دغه سو کې تاسو په فکر دغه سي غوند پکار نه دی یا بغټ ورسي یو کنه
بریوال صاحب ډېر ښه خبر دا خوش بختانه زده خبرم درته کوم چې پښتو اکیډمي دا یو قدم اخستی کوي چې په همدې موضوع باندې پښتو ژبه کم کم شي ته اړتیا لري نړیوال سیمینار راغوښتل دي په دسمبر په میاشت کې نو پر دې باندې موږ لګیا یو کارونه کوو آیس صاحب زموږ اکیډمي صدر دی درویش درانی دی ډاکټر رفیقی دی لیاقت دی موږ لګیا یو چې دغه مختلف خلکو ته موضوعات هم ورکړي دي او دا موضوعات مې دغه پر سره ویشلي دي لکه څنګه کومه چې خبره کوي دغه غونډې ته ضرورت چې هغه کې دا خبره وکړو چې موږ ته زموږ ژبه له کومه ستونزه سره مخامخ ده زموږ کام له کومه ستونزه سره مخامخ دی او دغه ته به کم کم شي ضرورت دی دا غونډه موږ دغه کړې ده خدای دې وکړي چې موږ بریالي شو په کامیابی
بس زموږ نه کې هیله در سره دی بس خدای هم پکې بریالي کا راځو د خبرونه د پای شی بو ته هم دغه سبا په پای کې بل تاسو یو شیر وورو
کور ودان په شکر دا یو غزل ده نړېدلې دیوالونه د وجود راجګومه نړېدلې دیوالونه د وجود راجګومه یو مانې ترې جوړومه آینه ترې سازومه مرور د زړه لکور مسافر بهتر راغولم مرور د زړه لکور مسافر بهتر راغولم خپل خاور ورته ژدم یو مېن ترې جوړومه د اسمان تورې خونه چې می پاس پر تندیک شېژدې د اسمان تورې خونه چې می پاس پر تندیک شېژدې یو زره یم د خاورې خپل قسمت به جنګومه یو عمل د وښکو پېم د جانان کوڅه ته زمه یو عمل د وښکو پېم د جانان کوڅه ته زمه د شایس پر سرچینې ته د سوغات راټولومه لای وزات تاسو سیمابه تربل ذات پوری سفر دی لای وزات تاسو سیمابه تربل ذات پوری سفر دی یو لوینی دی لوما بل پوینه ګټومه
ډیر ډیر مننه نصیب الله سیماب صاحب تاسو راغاس موږ پلند غشتنه مو ځان حاضر کله مصروفیت اخترم دی یو مصروفیت به مو بیا مو وخت راويسته او دومره ګټوري او علمی خبري مر سره وکي ډیر مننه د مشال ریډیو د ټولو اوریدونکو پاستا استوب تاسو مننه کو
تاسو هم کور ودان تاسو موږ ته عزت وبخشي او موږ له مو کار اخله د مشال ریډیو د اوریدونکو سره مخامخ شو دا غي سره خبرې وکړو دا غي تخپل خبرې ورسو او غي خپل خبرې ته موږ ته دا ورسو تاسو ډیر مننه شکریا
ډیر مننه ژوندې اوسې او په مخه دې شه درنو اوریدونکو د یاران مشال خبرونه پر دې ځای پاتې ورسیده پوری والکا کړه اجازه ورکړئ شو وخت ولرئ